په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي نړیوال په افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې نړیوالو د دوی د حکومت له پرسمت پیژندلو ډډه کړې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول.
پر دې موضوع مو د سیاسي او اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې.
دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونه ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسله والو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونه سپارل شي، خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. په دا به هم واوري چې په هلمند کې د خوارزاکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا دغه کېدل اوس بس په کب ورځ بیا ژړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ام په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د روسیه او لویدیز ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خبرونه هم د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې مه هیروي. خو پایل د سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راغون کړی دي.
ملګری ملتونه ټینګار کوي چې افغانستان کې بشري وضعیت باید ډاډمن شي. طالبان وایي د پنګونې لپاره په افغانستان کې بیساری فرصت رامنځته شوی، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کورونا د نړۍ په هیڅ ځای کې صفر ته نه ده نږدې شوی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لسرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د خځو او ماشومانو حقوقو تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونه پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړي غونډې ته وکړي چې د ناروې په بلنه د خځو په وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې و.
دا ویل امنیت شورا غواړو دا ډاټ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو سرغړون کې ځواب ویون کې اوسي چې تلپات سولې ته زمينه برابر شي. لټول هیوادونو غواړم چې پر طالبانو د خپل نفوذ غټه واخلي او هغوی وهڅوي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. میرمن باشل زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پر لپسې ګواښونو وروسته یا له هیواد وتلو ته اړ شوي او یا هم پټې ګرځي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوند نن په کابل کې د اقتصادي غونډې پرانستون کې وینا کې وویل دوی د سولې په ټینګښت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. نوموړي وویل هیوادونه افغانستان کې د پانګونې لپاره باید رسمیت پیژندنه پلمنه کړي.
بعض وختونه دا مشکلات چې موږ یو چاته دعوت ورکو خارجي کمپنیو ته تاسې راسئ زموږ په ملک کې الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده. متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ملا محمد حسن اخوند د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او د دې ترڅنګ دا غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه دې له افغان ولس سره اساسي او دوامدار مرستې وکړي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. په کونړ کې د دوه وسلوالو کسانو په ډزو کې څلور طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوی چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نارنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسد آباد روغتون ازادي راډیو ته تایید کړي چې دوی ته هم دومره مړی او ټپیان ورول شوی. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ رادیو ته ویل بریدګرو په دې نیت چې په یو موټر ډزې وکړي چې ګوا کې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناستي. د دې په خبره موټر کې 14 کسان ناست وو چې طالبان او ولسی وګړي وو. حنیف وایي یو بریدګر یې په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمې خلکو هم ازادۍ رادیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د طالبانو امنی قمندانی مانی چې د طالبانو په هوایی ډزو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د هوایی ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاری پلورونکو پر یو لاریون وکړي. د خوست د امنی قمندانی ویاند مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی او ټپي کسان د یو مارکیټ په بام باندې د لاریون ننداری ته ولاړ و چې د ټوپک په ګولۍ ولګیدل. د ویل په پایل کې دواړه کسان ټپیان وو خو وروسته یو کس د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي چې د پیښې عاملان نیول شوي او د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي. ترکاري پلورونکو ځکه لاریون کړی و چې ښاروالۍ غواړي دوکانونه یې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره بل ځای ته ولېږدوي. ترنو لاسکلانو د کومره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالي ډګر تخته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا او بعد نړۍ په هیڅ ځای کې هم پایته نږدې شوې نه ده. نوموړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې دا مهال د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پیښې په بیړه د خپرېدو په حال کې دي او پرې د اخته کسانو شمیر هم بې ساره ښودل شوی. ګبریسوس ویلي اومیکرون د بسترې کېدو او مړینې لامل هم کېدای شي. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې شل تنه وژل شوي. دغه ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو ډلې پر ضد جنګیږي. د شلو تنو د وژلو خبره یو جنرال د حوثیانو اړوندې ویرسنۍ روغتیایي کارکوونکو او ځایي اوسیدونکو کړې ده. حوثي وسلوالو له دې وړاندې پر متحده عربي اماراتو چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غوړی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي دا چې نړیوال په افغانستان کې پانګونه نه کوي یو دلیل دا دی چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. مولا محمد حسن اخوند چې نن په کابل کې د افغانستان په اقتصادي کانفرنس کې څرګندونه کولې د دوی پر حکومت وضع شوی بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان د اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت نور لاملونه وبلل. د بل خوري خاغلی اخون مرستيال عبدالسلام حنیفی بیا ول چې حکومت یې نغوړی د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو ان قرباني کړی. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمیر مرستندوی بنسټونو او خصوصي سکتور استازي د افغانستان اقتصادي کانفرنس سره بللی څو د اوسني اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مانی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی خو د لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره نو دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر راپورته کول چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خودی نور هم مروته کول ته دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر چپونو باندې ملهم خشي دې مالګه فوډور.
خغلی اخون په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو غواړي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام واخلي او باید دی ولوري تر هغه اسلام دی رانشي. پنځه میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي خو لا هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ابترخوای د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وځ کړی خو په دې پنځو میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته رسیدلې. طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. خغلی حنیفی وایي تیرو دوو لسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام په بدلېدو سره بندې شوې. د کلیوي خوا له نړیوالو د مرستو د دوام غوښتونکي دی خو وایي د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نشي.
افغانستان پس از گزار از مشکلات
افغانستان بلو وسنی استونز څخه د وټلو ورسته هم پرختیم رستو ته اړتیا ولري، خو موږ باید د پرختیم رستو په اړه یو جلا لیدلوری ولرو. د مرستندویانو سیاسي او غیر واقعي شرایط د منلو نه دي،
قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي سانګړي استازي د برالاینز بیا د غونډې ته خبرو کې وویل، لنډمهاله یو بشري مرستې د دې هیواد د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. مرمن لاین زیاته کړه، دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي دوه او تر خواهی د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحثونه پیل کړي دي، خو په داسې حال کې چې لا د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی حکومت د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې وشي کولی په افغانستان کې د لویو پروژو د عملي کېدو زمینه برابره کړي. امیر خان متقی د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان اقتصادي کانفرانس ته په خبرو کې وویل،
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، پکار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
ښاغلي متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار وکړ او زیاته کړه، نړیواله ټولنه دې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې د موندو په هڅه کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړی چې شاید روان کال د دې هیواد اقتصادي وده 40% نور هم راکمه شي.
پر همدې موضوع مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو لپاره محمد جان مرزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد احسن اخوند دغه خبره څومره پر ځای ده چې وای نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې، نو همدا علت دی چې نړیوالو په افغانستان کې تر اوسه له پانګونې هم ډډه کړې ده. کاغلی مرزی وویل،
باید وایم تر یو حده د خبره پر ځای ده دی لپاره چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې له یو پلوه دا ستونزې لا تېره هم موجودې وي، یعنې د تېر حکومت په وخت کې هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې وي، او له بله پلوه کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې رامنځته شولو دا ستونزې لا زیاتې شولې دي لپاره چې نړیوالې ټولنې او پرمختللو هیوادونو خپل مرستې افغانستان ته قطع کړلې، او دا مرستې کله چې قطع شولې نو نور د طالبانو حکومت کومه هغه مالی مرستې چې له بهر نه ترلاسه کولې چې تقریبا په کال کې د 9 یا 10 میلیارد ډالر تر منځ وې هغه بند شولې، نو دې کار دا اقتصادي ستونزې په هیواد کې لا نور هم زیات کولی، او موږ او تاسو شاهد یو چې په تیرو کې په افغانستان کې اقتصادي بحران موجود دی، او د دې تر څنګه وایتا هم وویل چې نه یوازې دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو لا سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري، بلکې خپل افغاني پانګوال هم یو زیاته برخه یې د هغوی افغانستان خوشی کړو او خپل پانګه له افغانستان څخه بهر ته وایستله. یعنی دا ټول مسال د دې لامل وګرځېدل چې په افغانستان کې اوس مهال موږ او تاسو اقتصادي او مالی کړکې
کړو. کله چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا منی چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه نه کوي یا ویلتي هم دا بولي چې حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، نړیوال لو چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده، ځینې شرایط هم دوی درلودل چې باید هغه د افغانستان مخکنی حکومتونو باید پر ځای کړي وای. د نړیوال ټولنې شرایط هم هغه چې په رسنیو کې خبريږي وزید چې باید د طالبانو حکومت ټول شمول وي او ټولنې ټولې پرګنې باید په هغه کې ګډون وکړي، د غراز د خزو او نجونو حقوق باید مراعات کړي. ولی دوی دغه سازش یا په اصطلاح یو روغ جوړ لنیوال ټولنې سره نه کوي کله چې ګوري وضعیت دغه ډول دی، اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېری دي، بشري ستونزې ډېری دي.
په ډول شي چې دا ټول ته واقعا د تعجب خبره ده چې لایوی خوا د طالبان حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري، او لبل خوا د نړیوال ټولنې وختانو ته هغوی سر نه دي، یعنی لاغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح پیوسترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولای شي هغه مرسته چې لا لویدیځ نړۍ نه ترلاسه کولی چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بیل دی چې خپل اقتصادي ګټه چیرې وګوري هیچ چاته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته یعنی نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي بیل دی چې وګوري چې په افغانستان کې خپل ګټه یا اقتصادي ګټه لري. لا بل خوا شاید طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچي چې خامنګ په افغانستان کې معدن لرو لدینه به ګټه ترلاسه کړو. اما باید دې خبره ته هم مونږ ګوتونی سو چې معدن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر وخته بله اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید رامنځته شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
د مولا اخون مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا ویلی چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. دا په څه معنا؟ آیا کېدای شي نن ورځ یو هیواد له نورو هیوادونو سره له تعامل پرته ژوند وکړي؟ یعنی کېدای شي چې افغانستان چې دومره بېوزله دی خپل پخو ودریږي او اقتصادي خپلواکي ولري؟
دا خبره یو غیر واقعي خبره ده. یعنی که موږ د نړۍ اوسنۍ شرایط په پام واچو اقتصاد نړیوال شوی دی او د نړۍ ټول هیوادونه له یو بل سره اقتصادي ډېرې نږدې اړیکې لري بې له دې چې له یو بل سره تعامل ولري اقتصادي اړیکې ولري. هغوی نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته دوام ورکړي یعنی په خپلو پښو ودرېږي. یعنی هغه د څو سو کالو مخکې اقتصادي ژوند وجود نه لري چې هر رسیمه یا هر هیواد به ویل چې زه مستقل یم او له نورو سره تعامل یا اړیکو ته اړتیا نه لرم. او د طالبانو حکومت یا د طالبانو هغه چارواکي مسؤول چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي چې اوس مهال په نړۍ کې د نړۍ هیڅ هیواد که وروسته پاتې وي یا پرمختللی هیواد وي بې له دې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ولري نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته په ښه وجه دوام ورکړي.
د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد جان مرزي سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء او د نورو چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه مرکه وه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونسپارل شي. دا خبره د پنټاګون ویان جان کیربي تیره شپه په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. نور په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي چې د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو لواکمنې دوه وروسته تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوی پوځي هلیکوپټر به د طالبانو په واک کې ور نه کړل شي. د پنټاګون وایان جان کیربي د سه‌شنبې په شپه ناوخته د جنوري په 13مه نیټه په واشنگټن کې د وی خبري ناستې پر مهال د وی خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان اوس له تاجکستان او ازبکستان څخه د هلیکوپټرو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې دي، پنټاګون په دې اړه څه پریکړه وکړي وویل:
موږ له هم د دې هلیکوپټرو د برخلیک د معلومولو په اړه کار کوو. دا چې له دې هلیکوپټرو سره به څه کیږي زه په دې اړه تازه جزئیات نه لرم، خو زه فکر کوم دا تصور تر اوسه پر خپل ځای دی چې یا د هلیکوپټرې به بیرته افغانستان ته نه استول کیږي چې طالبان ترې استفاده وکړي. خو دا چې د دې هلیکوپټرو برخلیک به څنګه کیږي، چیرته به وړل کیږي او چا ته به په واک کې ورکول کیږي، موږ تر اوسه د همدې پریکړې کولو په مرحله کې یو.
that decision making process.
خود طالبانو د حکومت دفاع وزارت چارواکي د امریکا د دفاع وزارت د بیان پر څرګندونو توند خبرګون خي او وایي چې دا الوتکې د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د دوی په خبره نن وی کسبه بیرته بخښتل کیږي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمی د جان کربی د تازه څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې امریکا باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
امریکایانو چې مخکې کومې الوتکه راوړی وي دوی رسمان هغه د هیوا ته تسلیم کړی وي او دا د افغانستان سرمایه حسابېده او حسابي نو له دې اړخه دا د افغانستان د خلکو شخصي ملکیت او پانګه ده او په هر ډول چې کیږي دا الوتکه بیرته ترې اخیستل کیږي. که نن وي که سبا نو موږ هغه سره د و چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي او دا په یو ډول موږ د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب د هوایي ځواک د تمرینات تو پټړاو جوړ سوی مراسمو کې تاجکستان او ازبکستان ته په خطاب کې خبرداري ورکړې و چې د افغان پوز الوتکې د بیرته ورستنې کړي کنه په خبره لبد او عواقب سره به مخ سي. تر دې وړاندې رويټرز خبري اژانس راپور ورکړې و چې د اگست پر 15 نیټه کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول شپږ څلوېخ پوزي هليكوپټر ازبکستان او ولس نورې تاجکستان ته انتقال سوی دي. رويټرز د بخانیو پیلوټانو او امریکایي پوزي چارواکو په حواله لیکلي و چې په دغه الوتکې کې جنگی الوتکه بلک هاک او ځینې نورې مشخصې پوځي الوتکه هم شامل دي. د افغانستان مسله هوایی ځواک د خوانیو چارواکو د معلوماتو لمخه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په ټول هیواد کې د پوځي الوتکو او هليكوپټر شمیر 144 تر رسیدل. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اکثریت پوځي تجهیزات او تسهیلات چې د امریکا لوري له دغه هیواد سره وړاندې مرسته سوی و د افغانستان تر سقوط مخکې په بیلابیلو پړاوونو کې د امریکا د مرکزی قمندانۍ سینټیکام لوري ځینې پینټاګون او ځینې یادې قمندانۍ ته انتقال شول. خو وروسته له هغه چې طالبان د اګست میاشتې پر 15 په ټول افغانستان واکمن شول امریکایي ځواکونو له دغه هیواده د وتلو پر مهال یو شمېر الوتکې تخریب او ځینې له منځه وړي وې چې شمېر یې تر دې دمه دقیق نه دی معلوم. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یاد خبری ناسته کې په افغانستان کې بشري حقوقو او ښځو او ماشومانو سره یې چلان ته هم اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې متحده ایالات غواړي دا باور ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د هیواد پر ضد ګټه ونخیستل شي.
طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه دی پیژندل شوی. موږ غواړو چې بشري حقوقو او مدني حقوقو خوندي شي او طالبان خلکو سره د ښه چلان په باب خپلې کړې ژمنې عملي کړي. لدی ور اخوا د امریکا دفاع وزارت هلته یعنی افغانستان وضعیت ساری ز خپلې مخکینی خبرې ترازم موږ له ترهګری سره د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او جدي مسؤلیتونه لرو. موږ له افق هاخوا یعنی له لرې لارې د عملیات وړتیا لرو او موږ غواړو دا ډاډ رامنځته کړو چې بیا به له افغانستان از موږ د هیواد پر ضد د برید کولو لپاره استفاده نه کیږي.
هڅه مو وکړه د جان کربی د دغو څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو نظر واخلو خو د راپور تر خبرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیاله بلال کریمی په ځلونو ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې دوی پر نړیواله کچه د خپل ټولو کړو ژمنو عملي کولو ته ژمن دي او د افغانستان له خاورې به هم د دوی په حکومت کې هیڅ یو بل هیواد ته ګواښ متوجه نه وي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې به په هلمند کې په خوار زواکې د اختما شمانو له وضعیت خبر شي. خو اوس یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انتونی بلنکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی دی چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیې مخکې د اوکراین له پولیس سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین له یوه ګاونډ بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې به لټاکلي مهال بیش سره سم انټونی بلنکن د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او یو شمېر نورو اوکراینی چارواکو سره خبري وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او بریتانیا له استازو سره خبري کوي. تر دې څلور اړخیزې غونډې یو ورځ وروسته به ښاغلی بلنکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلاوروف سره وګوري. دغه دوه جګپوري ډیپلوماټانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. روسه تر دې چې روسي شاوخوا یو لک سرتیری د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په روسي ورځو کې بلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي. پولویدیس کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې چې هره شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسه تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپووس مل خپل خاورې سره یو ځای کړه، دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بهش پراته د اوکراین له پولو سره د روسیې د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 12,200 ډیر کسان وژل شوي دي. ماسکو دا خبره رد کړې ده چې پر اوکراین حمله کوي او ناتو یې تورنه کړې ده چې دا پلان لري چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې پر اوکراین شایي روسیه د بلاروس له لارې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي ډیپلومات خبر ورکړ، بلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللي دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې لنوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې، دا هم وویل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه دمړه.
په هلمند کې روغتیا پالان وایي چې په دې ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا اصلي لاملونه هم فقر او بېوزلي ده. لبلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې راپورټ کې
د هلمند په بوس روغتون کې د خوارزواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول شوي دي. په دې روغتون کې یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خوارزواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خوارزواکۍ رسولی وي. د پنځو ماشومانو مور و دیرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلی مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکزه را رسولی دی. دا مور وای زوی له شدید لوږې سره مخامخ دی او آن څو شپې په تشه ګیډه ویده سوی.
چې دا مواد نه خورم هم دا سنو والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داس والله که یا خبرې کولې چې والله که یا دغه کېدل څه بس په کب ورځ به جوړل غریب یو ولې د مو شر نه ست چې ویو خنه والله په دغه مواد مو ورزل دي دغه مواد ورکو دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکته.
نوریا بیا بلې یو له هغه میندو څخه د چې خپل یو کلن زوی یا دروختون تر وړي او په دغه روختون کې بستر کړی دی. د دې زوی هم په خوارزواکۍ اخته دی او ازادي راډیو ته داسي وویل
کیږي خوګرځه کیږي شولې تبه کیږي اول دواره بس نوژل ټخلې د نوژا او د ټخاسې بس کمه کمه تبه وسره پیدا کړه د تبه سي عملونه پیدا کړه ملوسې کيام پیدا کړه اوس یو نیمه میاش کیږي چې بستر دی بالا غټه نکي.
د هلمند د بوست ولایتي روختون د ماشومانو د خوارزواکۍ د برخي مسول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د تیرو وختونو په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خوارزواکۍ زیاته شوی ده او رس تربلی د غشمیر د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کرونو په پرتله باندې د سویل شدات پالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د سویته غزي کچا ډیره سبې ده. تقریبا په دې دسمبر په تیر دسمبر میاشت کې موږ 300 شپېته څخه بیا تر 300 اتیا مریضانه په بوس ولایت روغتون د اطفالو په د سویته غزي په واټ کې داخلي بستر درلودل چې بعضي ماشومان جوړ سی وي او بعضي رخصت سی وي او بعضي وزن مر سره داخلي د بستر دي. نو د خوارزواکۍ کچه چونکه یو د مرز علت دی د مرز د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خوارزواکۍ تعداد ډیریږي. په مجموع کې ویل سو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خوارزواکۍ ماشومانو کچه لوړه سوې ده.
شاغلی محمد داوود وایي کچيري په دغه ولایت کې له خوارزواکۍ ماشومانو او خوارزواکو میندو سره نړیوال مرستې ونکړي نو یو بشري ناورین برامنسته سي. په ورته وخت کې بیا په دغه روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو بل ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لاتې په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېدی چې د نه امکاناتو له امله بند دي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شایي تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي چې د دغه سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
په هلمند کې مو په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د وضعیت په باب واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هېروئ. سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړي توګه له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن اخوان نن په کابل کې د اقتصاد غونډې پرانیستونکو وینا ته وویل چې دوی د سولې په ټینګښت سره د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې 4 طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده. په خوست کې د طالبانو امنی قومندانۍ مني چې د طالبانو په هوایي ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د هوایي ډز نن د خوست ښار په سرګردان چاو کې طالبانو د ترکاری پلورونکو پر یو لاریون وکړي. تر 19 کلنو د کمومرا کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا او بعد نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 40 تنه وژل شوي دي.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله سبا د 19 کلنو په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغالي کې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې پیلېږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی لوبډلې څخه د 115 منډو په توپیر وګټله او اوس خپلې دویمې لوبې لپاره تیاری نیسي. د پاکستان وروسته افغان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي او که د خپل ګروپ مخکښه لوبډله شي د نړیوال جام کوارټر فاینل سیالیو ته لار کولی شي. د فوټسال غوره لیګ شپږم پړاو په غزنی پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د فوټسال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ پرون پیل شوې چې یوه میاشت په دوام وکړي. په خبر کې راغلي چې په دې سیالۍ کې به لوبغاړي په امتیازي ډول له یو بل سره ولوبېږي او غوره لوبډله به د زون په کچه سیالیو ته لار ومومي. او چین د ژمنیو المپیکي لوبو عمومي لیدونکو ته ټکټونه نه ورکوي. د چین د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چین دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله کوي. ټاکل شوې د المپیک ژمنۍ لوبې د روان زیږدیز کال د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکو تېره ورځ ویلي وو چې د لوبو لیدونکو او لوبغاړو ته یې سپارښتنې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات عملي کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. څورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي او مالی برخو کې روزل شوی کسان ولېږي. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري. خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل خپل تازه راپور کې ویلي و چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوای درلود راغوخته او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپل نانوای کې ناستو چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي هملته نانوایی خرڅ کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزی سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټری کوي او پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو. خپل ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. سنگین صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د ښاغلي عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په داسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناستې دغه ډول یوه غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي چې له پاکستانه دي کسان راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
اول خو غواړم ټولو ګرانو وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلي وړاندې کړم.
وعلیکم السلام.
په کال 2003 څلور کې کله چې افغانستان ته راغلم او موږ پیل مو وکړ چې دا نوې ټکنالوژي چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژي افغانستان ته راوړو، یو له ډیرو سترو ستونزو څخه همدا وه چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډیر کم وو په افغانستان کې. دا کادرونه نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندانو هر یو له لس زرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلوده، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډېر ګران کار و. دومره نفر استخداموول او دومره لوړ معاش ورکول، خو بیا هم چون ضرورت و دوی مجبور و چې دغه خلک بهر نه راولي. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د یو معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ چې په هغه کې مو پخوا هغه مرکز تروي مخابرات نومېده او هغه مو سات تعلیمي سطح مو لوړه کړه د انجینرۍ سطح ته. د دې سره په څنګ کې البته تاسو پوهیږئ چې موږ په کابل کې د انجینرۍ پوهنځی لرو، پولي تخنیک لرو، د ساینس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینرۍ په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه ته بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتوري وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي اداره و که زموږ د مخابراتو وزارت و، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمیر شاید خارجان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو وو، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار د عهدې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وی، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله د دې ټول هغه تخنیکی وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټولو برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د هرات نجونې، دوی د روبوټ سازۍ په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک کوي او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پوره کار شوی دی او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې افغانستان کې کار وکړي.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورېدې چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډېر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لومړی اجازه راکړي چې د ازادي رادیو د مایک للارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې د خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یوه یادونه باید وکړو چې موږ یوه کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل سي چې اوسني شرایط دا نه ایجابي سي. عمران خان په دغه حالاتو کې دغه څه یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دا اساسي چې موږ په هر برخه کې قدرونه لرو په ټولو برخو کې. اما یو اساسي خبره دا ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو په هر برخه کې موږ خپل قدرونه لرو. اما خبره دا ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي. بل خبره دا ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل قدرونه منسجم کړو، هغوی ته روحیه ورکړو. فکر وکړه په ډیرو سختو شرایطو کې موږ زده کړې کړې دي. مشکلات اوس دومره ډیر سوي دي د اقتصادي برخه کې د ځوانانو چې فکر کوي. بل اساسي خبره دا ده چې هغه ځوانان چې تللي دي هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو. تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د 3,00,000 پوري موږ ملکي مامورین درلودل. دغه ملکي مامورینو که ډیره برخه تللې ول نو تر 10,000 به تللې لا کم. اما دلته 3,00,000 بشري قوه با تجربه قوه او متخصص خلک پاتې دي. لا هغوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې د دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو. د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید جذب شي کار وکړي.
استاد بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کول وطن لاړل چې ویل کېږي یعنې یوازې 100,000 امریکا ته تللي. دا چې نورو هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته، خو یا فکر کوي دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یوه خلا رامنځته شوې ده؟
په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوی دی، با تجربه کسان پیدا شوی دی. اوس موږ او تاسو تقریبا د 15,000 زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي وو سی یا بهر ته مهاجر شوي وو سی تقریبا د 10,000 یا د 1,00,000 په شاوخوا کې. 3,00,000 موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلاتو یا ستونزې البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نشي کې دلای چې په افغانستان دي د بشري زواک سره البته د کمک سره مخامخ اوسي.
مننه استاد بهادر. باران صاحب تاسو خپل اوس ماستری کوي او په خوا مودند هم درلو د اوس دند نه لري. علت څه دی ول تاسو په سیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دی راشي او تاسو په سیر د ځوانانو پر ځای د کار وکړي؟
ټول ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او کلچنوي حاکمه ډلوات ورسته ای واګي په خپل لاس کې واخیستې. یو څو ورځې وروسته کله چې مونږ خپل دندې تستانه شو ادارې کې راته وویل چې د اوس لپاره مونږ خپل ملګري راوستي دي، مجاهدین البته کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو تر هغې چې بیا مونږ تاسو ته احوال درکوو مه راځئ. مونږ هم په تمه وو چې بیرته به مې اتمن دندې ته غواړي، ولې متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هماغه خپل کسان هماغه مونږ بستونو باندې قرار کړ یا نوی کسان راوستل او موږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولې داسې وکړل زه نه پوهېږم، مګر که د بشري پانګې خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرحې جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشري پانګه لیږو، د هغو افغانانو په حق کې زیاتی دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه زه دلته ماستري کوم. زمونږ سنفیان چې ټول یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي موسسو سره کار کوو بهر لاړل، باقي نور ټول هم بی بند شول زکه دی وسانه حکیم دلی پالیسی دا و چې دویم او دریم بستون ته خپل کسان راوستل هغه چې رتبه کوم بستون چې و هغه باندې په خوانی مامورین پری خدل نو د دویم او دریم بستون کسان ته خارج ته تک زمينان برابر نه شو دوی دلته بیکار دي یعنی خارج ته تګم کوم آسان خبره نه ده سید الوګه او بیکاری دا مرنسته سړی دې ته مجبوروي د مرګ پلارم ووزی بخر لاړ شي خپل ځان او کورنۍ ته یو ګولا حلال ژوند پیدا کړي مگر خارج ته تګم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان بیکار په خارج ته لاړ شي همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درکړي چې اکثریت یې په دویم او دریم بستون اوس بیکار دي همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري پردي مثال ما په خپل بست کې مې 15 کاله تجربه درلوده شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ د قانون سره هم نه بلده وي هغه به څومره مؤثر تمام شي همدلته موږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو ولی متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي له خپلو دندو رخصتېږي نو اوس که د دې په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده
مننه سنگین صاحب تاسو د باران صاحب خبرې واورېدې د باران صاحب څیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي تجربه لري اوس بې دند دي په دغه وضعیت کې فکر کوي چې د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي کاغوي په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دوی یو مسلکي او د ماستري په کچه تعلیم کړي دی او بیا وکړ کې ناشته او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وی چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دچار وي دا د خواشینۍ ځای دی ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي سیاسي تحول راشي صرف په دولتي امورو کې د پوستونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوستونه دي او کوم غیر سیاسي پوستونه دي نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي صرف باید هغه سیاسي پوستونو کې تغییر راشي نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي په سیاست کې دخیل نه دي په یو وخت کې بل دوی عموما خپلو کارونو ته باید ادامه ورکړي بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو هغوی وروزو هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې په کارونو کې د مملکت ترقی نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته د مملکت ترقی په بشري قواو پورې تړلې ده نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو ذخایر لرو بس موږ یو غني مملکت یو په دې موږ جوړې شو ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري هېڅ زراعت نه لري هېڅ شی نه لري لیکن بشري قواوې روزل شوي دي هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده د پاسپورټ توزیع ده که نه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فني مشکل لرو فني تکلیف لرو نو ګورې اوس یوه ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده چې هغه دومره ډېر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي هغه پرنټ کوي نو اوس د یو فني مشکل په خاطر د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی نو که چېرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي نن پاسپورت متوقف دی حسابات تذکیرې ته ویش متوقف کیږي بله ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنې چې کمپیوټرو څخه استفاده کیږي مکتوب لیکنه متوقف کیږي بله ورځ د اداراتو ترمنځ ایمیل شاید سکوت شي ایمیل لیږل او نور د الکترونیکي ایمیلونه دا خو ټول موږ شل کاله ډېر کار کړی و چې معلوماتي ټیکنالوژي په حکومت کې په دولت دارۍ کې په ټولو اداراتو کې د دې نه استفاده وشي نو اوس که چیرې مسلکي کدرونه نه وي چې د دغو دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي دا سیستمونه ټول سقوط کیږي او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې
مسلکی کادرونه په خپل ځای کې پریږدي او هغه چې بدند شي دی هغه هم برتراولي دوی تشویق کې دوی په کار وچوي د بوبایس دی د دوی د مفکتم شي او د هواد د پرمختګ او زموشتاس دی ټول ارزو هم ده چې وطن مو آباد وي پرمختګ وکي او موږ ارتیا و نه لرو چې پاکستان یا کوم بل هیواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشری قواوې درلیږو.
مننه. د ازادي راډیو ته غواګیاست د خبرونې په دې برخه کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونې د موضوع په اړه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري را سره شریک کړي دي. نصر الله اریان لیکلي موږ خپل متخصصین بیکار نه شولې د لای حکومت په د نورو هیوادونو د متخصصینو لراته کې مخنیوي وکړي. زیول حق حقمل لیکلي داسې مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساري نه لیدل کېږي که د دوی ضرورت وي چې موږ ورسره همکاري وکړو. خادمن ژوند لیکلي موږ په تیرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه د موږ شکر اوس په هیواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو، نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته ور وسپارو. له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هیواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي. ښاغلي جاوید کریمي لیکلي دي اوسني حاکم نظام ته پکار ده چې کار اهل کار ته وسپاري، ادارې مسلکي خاص ته په اختیار کې ورکړي، په دې ډول به ډېر ستونزې حل شي. ښاغلی عبدالوهاب نسیمی لیکلي د تیرو شلو کلونو یو لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هیوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل. د بیلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړی او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدي بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو پر اتاک سره اوس بېکاره یم. زما په څیر په لسګونو زرو افغانان همداسې دي. که په لنډ ډول ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هیواد دی. فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. کچېرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هیواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بل اوریدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو د نورو هیوادونو کسان دلته راشي. طالبانو ته پکار ده چې د خپل هیواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړی یا انجینران دي، هغوی د روزانه کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چې لوله مې وروستی نظر روشن علي روشن لیکلی، و پنځه میاشتې مې بې تنخواه خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هیواد او هیوادوالو ته بغیر له کوم امتیاز خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زخته ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بیرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمي صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې متخصص کسان شته دي، څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته ګټور ثابتېدلی شي؟
فکر وکړم موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دا دی چې د دغه دواړو څخه ښه استفاده وکړي. که د کجکي د بند پروژه شروع شي، ته فکر وکړه بزرګونو خلک پر کار کېږي. دا د اوس د ټاپې د پروژې مثلا روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. لکه سنگین صاحب چې وویل، دوی پخوا تر لس زره تر پنځلس زرو پورې ډالري معاشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا وله. فکر وکړه اوس اسلامي امارت ته ډېره ارزانه او ډېره قوي بشري منابع په لاس ورغلی دی. په شل کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وشي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه ځوان نسل لوستی تحصیل یافته نسل د دغه پر کار کې هم به دلته د حکومت دسکا په حرکت باندې راشي، او هم به دغه د بیکاري کچه راټیټه شي، او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري، دغه سوال به حل شي د خلکو. که د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. دی زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، په غټ معاش باندې کار کوي. او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه د چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي. اداري امنیت غلا کیږي، په هغه ساده اصطلاح وایو. یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، د استاد ټول ادارې پر راس خبرېږي، د استاد ټول ملک په سیستم باندې خبرېږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولای شي.
استاد بهادر، نظام یا حکومت هغه آینه ده چې ټول باید پکې ځان وویني. که مثال یوه ډله وي یا یو ګوند وي، کېدای شي هغه کسان پکې وي چې هغوی غړیتوب لري، خو کله چې یوه ډله حاکمیږي نو دوی پکار ده چې په ټول ولس یو چتر شي. نو څه ډول کېدای شي چې دغلته دغه تفاوت ختم شي او دغسې معیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي پکې چې هغه وړتیا لري؟
یو څه چې واقعا ډېر دردونکي دي، البته هغه په افغانستان کې د همدغه سناریو تکرار دی.
د کلونو نه پخوا یا د څو نظامونو نه راپدې خو همدغه مسائل تکراریږي. کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته البته د نظام راسته راځي، هغه د تیرو هیچا باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي. د خپل کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي، متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي. هغه تر څو چې یو حد ته رسیږي او بالاخره دغه ظرفیتو بلوغیت ته رسیږي، بیا دا بیا متاسفانه تغییر کوي، بیا دغه شروع کوي بیا د صفر نه. ځکه افغانستان کلونه کېږي یا لسیزې کېږي چې په هماغه یو حالت کې دی او هیڅ راز پرمختګ متاسفانه نه کوي. واقعیت دا خبره ډېره ځورونکې ده. مونږ تاسو وینو اوس امارات چې راغلی دی، امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دی. یو سالم اداره په لاس کې ورغلې ده. د شل کال مخکې اداره نه ده چې ویجاړی او هیڅ څه پکې ونه اوسي. دلته لوستي کسان، باسواده کسان، با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دي. صرف دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي. اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکيني کارمندان په این او آن باندې د ادارو ونه شړي او د روابطو ته نظر ونه لري، ثوابطو ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کال دلته د افغانستان د پاره کار کړی دی او هغه کس اوس د ما سره راغلی، شهید تا سره به تکلیف ګاللی اوسي، شهید تا سره به زحمتونه ګاللی اوسي، شهید تا په قطار کې به ولاړ وي. اما دا کسان چې نن په ملکي اداراتو کې کار کړی، دا نه د غنی کس و نه د بل کس دی نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان د پاره کار کړی دی. زمانی چې ته د عام ځان افغان بولي او د افغانستان کس بولي، دا یم بني پس فرق څه دی؟ پریږده چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوي دي دوی کار وکړه، تر څنګ نور کسانو ته زمینه د کار مساعد کړه چې هغه دوی ته کار وخی او د ځان سره وروزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې محو یا ازمحلال حالت.
باران صاحب، له تاسو پوښتو که دنده در نکړل شي او وضعیت همداسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړئ؟ ستاسو په څیر ځوانان به څه وکړي؟
طبعا انسان مجبوریږي چې د ځان او کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کړي، هرې سختۍ ته مخه کوي. نو حتما زه به په سختو لارو بهر ته وزم تر څو خپل ځان او خپلې کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپله کورنۍ په اوږي حالات کې نشم لیدلی یا که دلته شاکه کارونه به کوم.
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دا ده چې لوستو کسانو ته، مسلکي کسانو ته، هغه پخوانیو کدرونو ته چې خپلو دندو کې ځای پر ځای و، بیرته په نظام کې ځای ورکړل شي، خپلو وظیفو ته راوغوښتل شي. په میلیونونو ځوانان بیکاره لرو هم د اوس هغه دې په کار وګمارل شي. یعنی کایما ځای ته کوم بل افغان، زه نه وایم چې پکات زه دې وغوښتل شم، زه بیکاره شوم افغانستان را، نه، ما بس ته دې بل افغان راولي، زه دلته یو لاسي کار شروع کړم، یو شخصي کاروبار به شروع کړم، یو دوکان به وکړم، کراچۍ به ودروم، سبزي به خرڅ کړم.
سنگین صاحب، مخکې تاسو ځینې سپارښتنې وکړې، خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا حس کړي چې په خپله ټولنه کې قدر شته، په نظام کې قدر شته، هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه نه ورته کتل کېږي بلکې عزت یې کېږي، نو څه ډول باید دغو ځوانانو ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا عمل ته ځان آرامه وګڼي، کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي؟
زه د دې بارون جان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم. خبره داسې ده چې د بشری قوا، د مسلکی کدرونه، فنی کدرونه چې موږ لرو، دا داسې مفت په لاس نه دي راغلي. ټول ملکونه د فنی کدرونو د بشری قواو په روزنو په هر کال کې په میلیاردو ډالر مصرفوي. دا مصرف په افغانستان کې شوی دی، په دغو ځوانانو باندې ډیر مصرف شوی دی. یعنې د موږ د وطن لویه سرمایه فعلاً همدا روزل شوي ځوانان دي. نو د حکومت لپاره ډېر ضرور دی چې د دغو روزل شوو ځوانانو څخه چې د وطن لویه سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لاره نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي، دوی ډېر په تکلیفو سره ځي. په یو مملکت ته ځان رسول ډېر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغانی فنی کدرونه راولي خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د دلیل لپاره ګټور تمامېږي.
نو زموږ د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي. هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته مجبوري چې وطن پرېږدي، بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
د خپرونې وروستۍ شېبې دې ډېره زیاته مننه کوم. د خپرونې له میلمنو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پخواني وزیر ښاغلي امیرزی سنگین، د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر، ښاغلي زلمی حلیمی او ښاغلي فدا محمد باران څخه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته، له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.